באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנה.
סדאי אמריקה. السلام عليكم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنی مې بجې دي په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورې
ترکیه ویلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو د لپاره به نظامی عملیاتو ته ادامه ورکړي جمهور رئیس اوباما ویلې دي چې په افریقا کې د ناامیدۍ او تشدد بدیل تجارت دی د تونس پارلمان د توریزم ضد نوی قانون تصویب کړی دی او د ولسمشر اوباما حکومت د یوکرين د امنیتي قواو د روزنې پروګرام پراخي
نن د شنبه ورځ د 1404 نویم کال د اسد د میاشتې دریمه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 25مه کیږي د افغانستان په 9 ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین پیل شوه ده د طالبانو سره د خبرو دویم پړاو د دې میاشتې په اخر کې په ورومچی کې پیل کیږي او اکبر هغه ویلي دي چې باید په دې خبرو کې د اوربند اعلان شي په دې باره کې د رپورت نه علاوه د اوربند اعلانودو د امکاناتو په حق له د کارپوهانو سره مرکه لرو اوس زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي
نن په جلال آباد کې په چاودنې کې یو کس وژل شوی دی او شپږ کسان نور ټپیان شوي دي دا چاودنې نن سهار د غلام محمد څلور لارې کې د پولیسو د پلټنې مرکز ته څیرمه شوې ده د ننګرهار د امنیې د قمنداني نطاق د امریکا ژغ ته ویلي چې په یو دیوال کې مین پټ شوی و او چې چاودنه وسوه دوه تنه نظامیان او دوه تنه ملکیان پکښې ټپیان شول خو د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي یو مړی او شپږ تنه ټپیان روغتون ته ورول سی ودی خدایانه دی ویلی چې په زخمیانو کې څوک اساس کردی تر اوسه چا د دې عملې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی
د دایکوندی نوی والی نن ولست معرفي شو معصومه مرادی د دایکوندی نوی والی د سو میاشت ځان نه پس نن د اسد د میاشتې په دریمه ولست معرفي شو د افغانستان د محلي ارګانونو مستقله ادارې د درې میاشت ځان نه روسته نن د دایکوندی نوی والی معصومه مرادی د دغه ولایت خلکو ته معرفي کړه مېرمن مرادی جمهور رئیس غنی دونی میاشتې مخکې د دایکوندی ولایت ته نومولې وه خو په ولسی جرګې کې د دایکوندی وکیلانو او د دغه ولایت خلکو یې مخالفت وکړ نن د محلي ارګانونو د مستقلې ادارې مسؤل مقام هغه ولسته په رسمي ډول ور وپیژندله معصومه مرادی د معرفت د مراسمونه روسته وایي چې زه به په خپلو لومړیو سل ورځو پروګرامونو کې د روغتیا معرف او سړکونو جوړولو پلانونو ته عملاً توجه وکم خو د ولسی جرګې غړي نصر الله صادقي د امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت د ولس غږ نه دی اوریدلی
په هلمند کې یوه ډله نیول شوې ده چې د پیسو د اخیستلو لپاره به یې خلک تښتول د هلمند مقامات وایي هغه ډله یې نیولې ده چې د پیسو د پیدا کولو لپاره یې په دغه ولایت کې انسانان تښتول د هلمند والی مرستیال احمد جان رسولیار د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره د دغه نکسې ډلې نه اوس تحقیقات کوي رسولیار زیاته کړه چې دغه انسان تښتونکې ډله د هلمند په ولایت کې په څو پیښو کې لاس لري نن دغه ډله د ملي امنیت په اداره کې خبریالانو ته وښودل سوه
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري ترکیه ویلی دی چې د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو د پاره به نظامی عملیاتو ته ادامه ورکړي په داسې حال کې چې ترکیه نن د شنبه په ورځ په دوه سیمو کې یو لړ حمله کړي دي د ترکیه صدر اعظم ویلی دی چې د ملک امنیتي عملیات به تر هغې پورې ادامه ولري چې ضرورت ورته موجود وي د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو نن په انقره کې ویل د عملیات به د یو ټاکلي وخت لپاره نه وي بلکې تر هغه وخت پورې به ادامه ولري چې ترکیه ته متوجه خطرونه ختم شوي نه وي هغه ویل هیڅوک باید دا خیال ونه کړي چې زمونږ اراده به بدله شي مونږ به پرې نږدو چې په ترکیه کې بې قانوني مسلطه شي صدر اعظم اوغلو ویل پوځي حملې به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلو د ځپلو لپاره چې پرون پیل شوي دي ادامه ولري د دې نه علاوه ترکیه د عراق په شمال کې د کوردستان د لغوه شوي کارګر ګوند ټکولو لپاره تازه هوایی کمپین هم شروع کړی دی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
واشنگتن د استودیونه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افریقا کې د سوداګرۍ په برخه کې نوښت او د کوچنیو کاروبارونو پیل به د دې سبب سي چې موانع له منځه ولاړې سي او د کلتورونو تر منځ به اړیکې جوړې سي چې دا کار به په افریقا کې د تشدد او ناامیدۍ یو ښه بدیل وي. ولسمشر اوباما د کینیا په پایتخت نیروبی کې د سوداګرۍ په ویالي غونډه کې د وینا پر مهال سرمایه ګزاران دې ته واڅول چې په افریقا کې سرمایه ګزاري وکړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې په کار د افریقا نه یوازې د افریقا د وچې د اقتصادي رشد په یو مرکز بدل سي بلکې د نړۍ د اقتصادي رشد په یو مرکز بدل سي. ولسمشر اوباما وویل چې افریقا د حرکت په حال کې ده او کینیا د دې حرکت مشري کوي. سوداګری د علی غونډې یا جی ای اس قربانه ولسمشر اوباما او د کینیا ولسمشر اوهورو کینیا ته کوله. دا لومړی ځل دی چې د غالی غونډه په افریقا کې کیږي. د لومړی ځل لپاره دغه کلنۍ غونډه په 2010 کال کې په سپینه ماڼۍ کې وسوه.
د تونس پارلمان د تروریزم ضد نوی قانون تصویب کړی دی. دغه قانون د اسلامي دولت د ډلو د خطرونو سره د مقابلې لپاره د امنیتي قواوو صلاحیتونه زیاتوي. د تونس صدر اعظم داسې ویلي دي:
تعرف القانون هذا عنده اهميه كبرى لمكافحه الارهاب
دا قانون د شت او ترور سره د مبارزې لپاره ډیر مهم دی. دا قانون به د ملي امنیت د قواو او د ملي پاوځ کار چټک کړي. هم دغه راز به د حکیمانو کار هم اسانه کړي. په دغه نوي قانون کې خاص مقرری دي چې د 2003 کال قانون کې بهتري راوړي.
منتقدین وایي دغه نوی قانون چې د جمعې په شپه تصویب شوی دی د جسمي سزاګانو په شمول د بشري حقوقونو سرغړونې سرګندوي. دغه قانون د دې روانې میاشتې په اولو ورځو کې په تفریحي ساحل کې د لسګونو خلکو د وژل کېدو په شمول د اسلامي دولت د ډلې د دوه حملو نه وروسته تصویب شوی دی. د مارچ په میاشت کې هم د تونس په ملي موزیم کې په حمله کې 21 خارجیان ووژل شول.
د امریکا د دفاع وزارت د مصالح امریکایي اتباعو څخه غواړي چې د امریکا د پوځ د استخدام د مرکزونو سره د وسلو سره نه دریږي. د امریکا د تینیسی په ایالت کې د وروستي برید څخه وروسته چې پکښې یو برید کوونکي د امریکا د پوځ د استخدام پر دوو مرکزونو باندې بریدونه وکړل، په ټول امریکا کې یوه نوې لړۍ پیل شوه او عامو امریکایانو وسلې واخیستلې چې د دغو مرکزونو امنیت وساتي. خوس حکومت غواړي چې خلک دا کارونه کوي ځکه د اوهایو د لنکاستر په شار کې د استخدام د یو مرکز یو داو طلب ساتونکي په غلطۍ باندې د استخدام د مرکز پر کارکونکو باندې وسله راوېستله. د تینیسی په ایالت کې د تیرونی د وسلوال برید وروسته په امریکا کې د پوځ پر قوانینو باندې یو ځل بیا بحثونه شروع شول چې کولی سي د استخدام د مرکزونو غړي مسله کړي او کنه. تر اوسه پورې د استخدام په مرکزونو کې غیر مسله کسان کار کوي.
د اوباما اداره د اوکراین د امنیتي قواو د روزنې پروګرام پراخوي. د اوباما اداره د حکومت د اوکراین د امنیتي قواو د روزنې پروګرام پراخوي او وایي چې د اوکراین امنیتي قواوې د ملک په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره چې روسیه یې ملاتړ کوي په جګړه اخته ده د دې مقابله به وکړی شي. د امریکا د خارجه وزارت نطاق مارک ټونر داسې ویلي دي:
This is going to be small unit training conducted by US Army Europe for the Ukrainian Ministry of Defense personnel.
دا به د روزنی یو ورقته ای چې د اوکران د دفاع د وزارت پرسونل وروزی چې د اوکران د داخلي دفاع قابلیت قوی سي. دا پروګرام اصلا کټ مټ زموږ د ملي ګارد د روزنی د پروګرام په شان دی چې د مارچ په میاشت کې به اعلان شي.
نطاق ټونر ویلی دی چې د روزنې دا نوی پروګرام به د پولن سرحد ته نږدې د اوکراین په ختیځه سیمه کې عملی شي. دوویل امریکا اوس خپل ټول پام د اوکراین سره د غیر نظامی مرستې خواته اړولی دی چې د نظامی وسلو د برابرولو پلانونه په اوس وخت کې قطعا نه لري.
ولسمشر اوباما په خپلې هفته ییزې وینا کې په امریکا کې د پرمختګ یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې موږ د 2008 کال د مالي بحران وروسته په دې وروستیو کلونو کې خپل په مالي نظام کې پرمختګونه کړي دي. مالي نظام لا زیات قوي، مسؤونه او لا زیات عادلانه سوی دی. ولسمشر اوباما ویل 15 کاله مخکې په همدې اونۍ موږ د ډاټ فرانک د وال سټریټ د ریفورم یا اصلاحاتو قانون او د مشتری د حفاظت قانون تنفیذ کړ چې په لړ کې زموږ په مالی نظام کې د غفلت او سوء استفادې د مخنیوي لپاره زیات څه وسول او مالی بحران له منځه ولاړي. ولسمشر اوباما وویل چې همدغو قوانینو وروسته زموږ بانکونه اوس پر غیر ثابتو بودیجو باندې تکانه کوي او نه هم خطرناک اقدامات کوي چې په مالی لحاظ خطر ولري. د امریکا د مشتریانو یا مستهلکینو د حمایت بیرو زیار باسي چې د امریکا مستهلکین مشغولي. ولسمشر اوباما ویل چې د ډاډ فرانک قانون کار ورکوي او پر دې ټینګار وکړي چې هغه هر اقدام به ویټو کړي چې د دې قانون پر ضد وي او یا د وال سټریټ د اصلاحاتو یا د امریکا د تجارتي مرکز په موجوده مقرراتو کې بدلونونه راولي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د راپورټونو له قراره د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د دې اونورو راپورټونو مخ کې راځي دی ته چې د افغانستان د حکومت مامورانو ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بل دور به په راتلونکي هفته کې په چین کې پیل شي. خبريال ایاز ګل د اسلام آباد نه راپورټ راغلی دی چې سید سلیمان شاه پاچای لولي.
د تیرو 14 کلونو په دوران کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړی مستقیم مذاکراتو لومړی روان د پاکستان په منځګړیتوب د جولای په 10 سره ورسېده چې امریکایي او چینایي مامورانو هم پکې د تړونکو په توګه برخه اخیستې وه. د 2 ساعتونو خبرو په پای کې چې د مری په تفریحي ښارګوټي کې وشوې پریکړه وشوه چې د مستقیمو خبرو بله مرحله به زر پیل شي، خو نیټه نه وه ټاکل شوې. د افغانستان د حکومت ماموران چې د طالبانو سره له تماسونو آګاه دي وای بل هفته به له طالبانو سره د ملاقات په دوران کې زیاتره خبرې د یو احتمالي اوربند او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم او باور د فضا د پیدا کولو په لوري د عملي ګامونو د پورته کولو په اړه کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ویل کېږي چې د طالبانو د وسلوال پاڅون مهم مشران په پاکستان کې دېره دي او دا شک هم کېږي چې د پاکستان د نظامي استخباراتو ماموران ورسره پټې اړیکې ساتي. په عین وخت کې د پاکستان په خارجه وزارت کې دولت وزیر طارق فاطمی د پنځشنبې په ورځ د هیریټیج فاونډیشن په موسسه کې په یوې وینا کې په دې خبره بیا تاکید وکړ چې د پاکستان حکومت په طالبانو باندې کنټرول نه لري. مګر ښاغلی فاطمی زیاته کړه چې اسلام آباد به د هغه په وینا له خپل محدود نفوذ نه په استفاده د دواړو خواوو ترمنځ تفاهم لپاره د لارې په خلاصولو کې مرسته کوي. فاطمی وویل
اټ از ا سمال سټپ but we wish to transform it into a process rather than merely an event.
da ye woruke gam de aw hilaluru masuna ba bel akhira be process band badal shi aw mas khabar banai fatimi wel hilaluru che da afghanistan da hukumat da stazo aw taliban tarmanz da numuli pa qawl da dawal jawar tamasuna pa afghanistan ke da jang aw tashaddud da pay tarasedo sabab shi. د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم تیر هفته د کوشنی اختر د رارسېدو په مناسبت په خپل کلنی پیغام کې د سولې د مذاکراتو سره خپل ملاتړ اعلان کړو او ویلو چې له دینی لحاظ دغه کار مشروع عمل دی. ملا محمد عمر وای که سولې د مذاکرات د دې سبب شي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ خارجي اشغال پای ته رسیږي او یو اسلامي نظام جوړیږي، د حکومت سره د خبرو مخالفت نه کوي. لبلخوا جمهور رئیس اشرف غنی هم په طالبانو باندې غږ کړی چې د همزلی مذاکراتو د پیل کېدو په وخت د خپل غوښتنو یو لیکل لیست له ځان سره راوړي چې خبرې پرې وشي. طارق فاطمی د ښاغلي اشرف غنی د کوښونو ستاینه وکړله او داسې
وی سی ان هم ان اکسلنت پارټنر اند ټوګیدر وی کین پرسو دی کامن ابجکټیو.
موږ اشرف غنی ته یو نږدې ملګری او بهترین انډیوال په سترګو ګورو او په ګډه سره کولای شو چې خپل مشترک هدفونه مخ په وړاندې یوسو. ګډه پوله لرو او باید چې په اقتصادي برخه کې همکاري پراخی. فاطمی ویل چې دا وخت د پاکستان د امنیتي قواو 190,000 افراد د افغانستان د پولیسو سره څیرمه عملیات کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان مامورانو ویل دي چې د طالبانو سره د خبرو بل دور د دې میاشتې په پای کې په اورومچي کې پیل کیږي. د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا رئیس سید اکبر اغا د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ سولې د خبرو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې باید اوربند ته زمینه برابره کړي. منګه د اوربند امکاناتو په حق له د سیاسي چارو کارپوهانو ډاکټر فاروق اعظم او خاغلی وحید مجد سره مرکه کړی دی. ډاکټر سید فاروق اعظم د اکبر اغا چې ویلي دي چې د سولې په دویم دور خبرو کې د اوربند اعلان شي، د اوربند اعلانې دو څومره امکان ویني؟
د اکبر اغا خبره خو ډیره ښه خبره ده او د ټول افغانستان د خلکو خواهش هم ده چې جنگ ژر تر ژره ختم شي، خو زه عملی نه بولم دا ځکه چې تر اوسه پورې یو واري مذاکرات شوی دی او هغه فقط یو څو ساعته کې نسکېږي او یو د بل معرفي شوی دی. اجنډا نه ده حتی ترتیب سره هغه اعتماد سازی خلا وروسته خبره ده. دا خو ډیر مرحله پاتې دي، جنگ خو ختمه ده، کاش کې داسې اسانه وای.
نو ډاکټر صاحب، د طالبانو دریز ساسه په نظر سره د دوی څه غوړي څه وخت به اوربند شي؟ نو
دوی هغه وخت اوربند غوړي چې امریکایان و غوړي، دا ځکه چې جنگ خو د دوی په فکر امریکا جوړ کړی دی او امریکا په کاته سره به دا جنگ خته کیږي. نو که امریکایان و غوړي چې د سولې لپاره داسي د فکر کې چې پیدا کیږي،
د افغانستان حکومت څه غوړي؟ د افغانستان د حکومت د ریسه ده په دې برخه کې.
افغانستان حکومت وایي چې دلته اداره ده، دلته نظام دی او د طالبانو سره ظلم سم سوال دی. دلته خلک په دې قانی دي چې دا خلک به ځای هم زیوریدنی دي او یو تعداد سوء استفاده هم سوی ده. نو دا خلک موږ حاضر یو چې حتی امتیازات هم ورکو، راځي چې خپل وطن دی، خپل وطن کې دي سوله ثبات باندې ژوند وکړي او هغه وایي چې څونه ژر سوله کېدای شي غوونه بهتره ده.
مګر ډاکټر سید فاروق اعظم، کاوربان نه اعلانېږي او د تماسادې خبره تاسو وکړه، فکر نه کوئ چې دا خبره به ډېره اوږده شي، زندنې به شي او هغه فرصت چې د سولې لپاره مساعدېږي هغه به د لاسه ووځي؟ د دې لازمه نه ده چې څومره زر کېدای شي اوربند شي، څومره زر کېدای شي سوله وشي؟
دا خبره خو دغه اوس شروع شوې ده، دا دونه جنگ خو په یو خبره خو نه خلاصېږي. یعنې آی کاش کې خلاصې بلای او بیا دغه طریقه چې څه نه څل دغه هم موضوع نه طریقه نه وده، ځکه چې دا پاکستان افغانستان حکومت ډېر امتیاز و پاکستان ته ورکړي چې خلک پر دې اعتراض لري چې دغه رقم طالبان هم مجبور کړي چې په طالبانو هم خلک اعتراضات لري. یعنې دغه طریقه هم په کار ده چې داسې یو شرافتمند سوله وي چې طرفینو ته یو عزت وروي.
که اوربند اعلان وشي لکه څنګه چې د اکبر اغا وایي په همدې مجلس کې دوی وایي چې موږ اوربند دغه د اعلانو دغومره وخت کې او دغه شیان موږ غواړو، دا خو د دې امکان خوشته که بیا نه منل کېږي اوربند دغه خو بله خبره ده.
زه فکر کوم چې د سرتاسري د ټول افغانستان اوربند شایي چې عملی نه وي، لیکن په یو منطقه کې د اوربند اعلان کېدای شي چې امتحان کې چې دواړه طرفه تعهدات ژمن پاتې کېدای شي او یا عملي دي که نه دي، ځکه چې په جنګ کې خو اوس ډېر اړخونه دي. په جنګ کې خو ډېر یو تعداد مملکتونه د طالب تر نامه لاندې خلک لري چې هغه غواړي چې اوبه ورته ورکړي، هر چېرې چې بند هغه هغه ته یې خلک ویل کړي دي چې دلته ډېر عوامل دي چې جنګ مخته بیايي.
د طالبانو سره د خبرو اترو په دویم پړاو کې د اوربند اعلانېدو د امکاناتو په حق له د سیاسي چارو کارپو وحید مجد په دې نظر دی چې اول خبرو ته باید با صلاحیت خلک وټاکل شي.
اول مسله په دې کې ډېر مهمه ده چې کوم کسان چې په دې غونډه کې برخه اخلي د څومره صلاحیت لري د طالبانو په منځ کې چې وکولای شي طالبان دې ته یعنی قانوني کې چې باید اوربند وکړي. تر اوسه پورې چې کوم کسان حاضر شوي دي په دې مذاکراتو کې، دا خلک د قطر د دفتر چې ډېر تاکید پکې کوي د طالبانو لخوا چې هغه یوازینی ځای دی چې له هغه ځای نه سولې مذاکرات باید وشي، د دې دفتر کسان نه دي راغلي. دا یو مشکل دی. بل مشکل دا دی چې اول باید سولې مذاکرات باید شروع شي او هغه چې طالبان هم لري هغه باندې هم توجه وشي. مثلا طالبان وایي چې مثلا د کسانو نومونه ټول لسته وایستل شي یا د دوی بندیان خوشي شي، تر هغه وخته پورې چې دواړه خواوې په دواړو طرفونو د غوښتنې په سر خبرې نه دي کړي، تر هغه وخته پورې دا مشکله ده چې سړی ووایي چې په اوربند توافق کېږي.
نو ستاسو په نظر دغه لست وړاندې کول او زمينه مساعده او اعتماد را پیدا کول څومره وخت نیسي؟
دا د دوه خواوو په صداقت سره هم اړه لري. پاکستان افغانستان تر اوسه پورې هغه کسان چې د دې په دسترس کې وو کسان په دې مذاکرات کې شامل کړي دي. په اوله مذاکرات کې تاسو وګورئ په اورم چې کوم کسان وو هغه بیا په دوهم مذاکرات کې چې اسلام آباد کې په مری کې وو شته هغه حاضر نه وو. یعنی په هر مذاکرات کې خدای شي کې چې تاسو نوې کسان راولای او د هغه د صلاحیت په اړه کې هم شک او شبهه موجود دي او د طالبانو د مشرتابه له خوا هغه ته صلاحیت نه وي سپارل شوی. اګه چې وی او مش دا مشکل حل شي بیا کېدای شي دا امید پیدا شي چې اوربان هم شي او فلور مسائل باندې هم پرمختګ وشي.
ډیره مننه وحید مجدسب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن په افغانستان کې په 9 ولایتونو کې 15.5 میلیون ماشومانو ته د شیر د واکسین کمپاین پیل شوې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف په مرسته نن په 9 ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین پیل کړ چې په دې لړ کې د شپږو ورځو په موده کې د 15 کلونو نه ښکته 15.5 میلیونو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د عام روغتیا وزارت د پالیسي او پلان مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم دغه کمپاین هدف د شری د ناروغي مخنیوي وخود او وی ویل چې د خوست، کندهار او د هلمند په ولایتونو کې په دغه هلمن ولایتونه په دغه کمپاین کې شامل ندي.
شری مرز او مرز چې په ټوله نړۍ کې دا معمولا ماشومان مسببي کوم ماشومان چې د 15 کلونه کته دي زیاتره په دې باندې مسببي او دقیق شمیره چې مثلا څو کسان د شری د مرز نمري په افغانستان کې د سروې متاسفانه تطور.
ډاکټر احمد جان نعیم ویل چې په بادغیس کې یوه میاشت وروسته دغه واکسین ماشومانو ته ورکول کیږي. ډاکټر نعیم ویل دا چې څومره کسان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ نمري د روان ایسوي کال لپاره نه تر اوسه پورې 12 ناروغۍ ثبت شوې دي خو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. خاغلی نعیم ویل چې د عام روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په بیلابیلو وختونو کې په سیمه ییزه سطحه د واکسین کمپاینونه عملي کړي دي.
د دې پروګرام د بریالي تطبیق په موخه وزرا او نوی رضاکاران او روغتیایی مسولینو ته زده کړه ورکړ شوې ده تر څو چې دا کمپاین په خاتوګه تر سره کیږي.
د عام روغتیا وزارت وایي چې په بشپړ توګه د دې ناروغي د لمنځوړلو لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری د واکسین لمړی او دویم دوز د پوشش کچه په خپل ورځنی پروګرام کې 15 ته رسیدي چې د شری د پیخ لمنځوړلو لپاره به یو بنسټیز ګام وګڼل شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې دغه هدف ته رسیدو لپاره به په هر 3 کلونو کې د ټولنې د معافیت د لوړولو لپاره د شری تعقیبي کمپاینونه په ټول افغانستان کې تطبیق شي. د عام روغتیا وزارت د ټولو ملکی او نظامی ولایتي چارواکو او مامورینو او د لوی لارو د موظفینو نه غوښتي دي تر څو د واکسینو د تطبیق په خاطر د رضاکارانو او د روغتیا د چارو د مسولینو سره هر اړخیز مرسته وکړي چې د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان ته د واکسین د تطبیق امکانات برابر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې په جنگ ځپلي یمن کې په میلیونو انسانان د زده کړې او روښانه آیندې نه محروم دي. دغه سازمان وایي چې دوی د یمن د معارف د وزارت سره یو ځای کار کوي چې د سپتمبر تر 25 نیټې پورې چې ښوونځي بیرته پرانستل کیږي هر څومره ماشومان چې کولی شي بیرته ښوونځیو ته ستانه شي. په دې حق له راپور ته ستاسو پام را اړوم.
په یمن کې د څلورو میاشتو پرله پسې جګړې له کبله د یمن د معارف سیستم ګډوډ شوی دی او شاوخوا 2 میلیونه زده کوونکي د زده کړې څخه محروم شوي دي. د یمن د جګړې یو خواشینوونکی بود دا هم دی چې په سلګونو ماشومان د جګړې له کبله وژل شوي دي. یونیسف رپورټ ورکوي چې د هغه وخت راهیسې چې سعودي عربستان په یمن کې هوایي حملې پیل کړي په دې هیواد کې شاوخوا 315 ماشومان وژل شوي دي او 404 ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ دغه اداره وایي چې جګړې او هوایي بمباري د دې لامل ګرځېدلي چې شاوخوا 3 شپاش سوه شونزی و ترلسی او پزرگونو کورنه ایده تا عرسی چی خوندی سی متکده سی. یونسف وایی چی شاخوا 250 شونزی پا جگری که وی جرسی وی دی او ده 200 نورو چخه کورنی به جایسی وی خلق ده اوسیدو ده پاره کار اخلی. ده غراز اتش پیت نور شونزی وستوالو دلونی ولی دی او پکشی پراته دی. د دې لپاره چې د دې مسلې موقتی غم وخوړل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچی صندوق ویان کریستوف بولر کوي چې په بیلابیلو سیمو کې به په خیمو کې موقت تعلیمي مرکزونه جوړ سي. په یمن کې ښوونځي د سپتمبر په میاشت کې بیا پیل کیږي، هغه هم امنیتي شرایطو ته په کتو سره. خو بل مهلات چې ټول ورته په اندېښنه کې دي، د نهم نه تر 12 ټولګیو پورې د زده کوونکو د عمومي ازموینو نیټه او مهلت دی چې د اګست د میاشتې په نیمایي کې پیل کیږي. هغه بولریک داسې وایي:
There are a convergence of efforts and we are really supporting that to make sure that these children starting now will have 3 weeks
more ټول هڅه کوو زیار بسو چې په دې اکله یو څه وکړو. موږ ټول زیار بسو چې د غزده کوونکي درې اونۍ وخت ولري چې آمادګي ونیسي او په ازموینو کې برخه واخلي او بریالي سي. که چیرې دوی په دې عمومي ازموینو کې برخه وانخلي نو یو کال به یې ضایع سي. دغه ماشومان باید په ازموینو کې بریالي سي ترڅو د متوسطه دورې شهادتنامې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې ویان بولریک وایي چې د 1.8 میلیون نورو زده کوونکو دپاره به چې په زده کړو کې سکتګي راغلې ده د آمادګۍ صنفونه جوړ سي چې د سپتمبر د 15 نیټې مخکې ښوونځیو ته آماده واوسي. نوموړی وایي چې د جګړې له کبله زده کوونکو ونسو کړای چې تقریبا 3 میاشتې ښوونځیو ته ولاړ سي او زده کړې وکړي. یونیسف زیاتوي چې د دې دپاره چې د یمن ماشومان په دې وتوانېږي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ سي $12 میلیونو ته اړتیا سته. یونیسف وایي چې د دې پیسو نه به د ښوونځیو په بیا رغونې او ملاتړ کې کار واخیستل سي، ښوونځیو ته به درسي مواد پرې برابر سي او د سیمې ښوونکي او نور کارکوونکي به وروزل سي چې د هغو ماشومانو سره چې د جګړې له کبله د روحي فشار له امله ځورېږي د هغوی سره مرسته وکړي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د افغانستان د حکومت ماموران وایي چې د طالبانو سره د خبرو دویم دور د جولای د میاشتې په اخر کې پیل کیږي. د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې امکانات ملمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. سوشې بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
Lashamsha